Radio.
شنبه د لنډې اتمه د نومبر 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه د احمد چبر مو کوربایم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. سهار مونیک مرخه. د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت لدی غونډی سهیل لري. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په کابل کې د امریکا سفارت د مصالحې دالی شورا د تشکیلاتو د جوړېدو ننګه وکړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړې او په هند کې موترس بسکران پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شول. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج افیر او سرپرستوي د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. شاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښوده شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازیو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وغوښتل چې د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل جوړ شي او سمدستي د کار پیل کړي تر څو د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي ته لارښوونې وکړي. د دې شورا مشر عبدالله په ټویټر کې لیکلی دی چې ټولو لوریو ته دی ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډیر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړه شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له شاغلی اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړی فوزیه کوفي وای چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. میرمن کوفي دا خبره پرون د اسلام آباد د څېړنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال که چیرته وګورو چې له دواړو لورو د ښځو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیابیږي.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ونډه زیاته شي. هغه زیاته کړه چې ښځې د ټولنیز پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب زادران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللي. تر دې مخکې راشد خان په بیګ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلو ورځو سیالیو غوره لیګ بیګ باش د ډسمبر له 10مې پیل شي. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپاندي په بریج سره درې تنه وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبي ښار ناصریه کې کمپ جوړ کړی و. د دې پیشاني شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپ کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي. د بنسټ پال شیع رهبر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوب مرکزی میدان پلور ورغدل چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهرچان له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیښې شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهرچانو په خیمو باندې ډزې وکړې او پټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهرچان هم اړ شول چې غبرګون وشي. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د موترزو بزګرو سره په لانجو کې له اوښکې بهونکو ګازونو او اوبو کار اخیستی دی. هندي بزګرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي له لانجو وروسته چارواکو بلاخره بزګر پلازمینې نوی ډیلی ته پرېښودل، خو پولیس پرې څار لري. یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د متحده ایالاتونو د برحاله ولسمشر ډانالډ ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې په پنسلوانیا ایالت کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر درېمې ولسمشري ټاکنو پایله بدله کړي یو ګزار ورکړي. د ولسمشر ټرمپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشتې په پیل کې ځکه محکمې ته مراجعه کړې وه چې ویلې د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ییزو چارواکو د پوستي رایو په شمیر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ومني. خو پرون د نومبر په 28مه قاضي سټیفانوس بایباس د درې ګونه قاضیانو د پلاوي په استازیتوب وویل چې هر ډول تور خاص ادعا او مشخصو اسنادو ته اړتیا لري چې د ده په خبره دلته یو هم نه دی موجود. موضوع دلته نه ختمی شي، شاید دا قضیه د امریکا سترې محکمې ته هم وړاندې شي. دا سجر ډو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغانستان هڅه کوي چې د اسلامي همکاري د سازمان ملاتړ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره جذب کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکوو. امریکایي پوځیان په افغانستان کې لسو مرکزونو وتلي دي. جنرال دولت وزیری وایي
د دوی قواوو ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ سوال پوست کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په سرحدي ښار پښین کې وی غونډې ته وویل
دا غمی د یوازې نه د ښار نه ده، غمی د ټول پښتون ولسته.
او د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې به واوري.
دکانو کې بیجای بیروبار ملګرو جوړول، دکاندار ته ډیر سخت زور کوي او دکاندار ډیر سخت درد دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو و څلوېښتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامي کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنګزی راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوې دي. د غونډې ته له افغانستانه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
پیغام د کانفرنس یې اس کې جنگ در افغانستان از دای شرعی ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعی لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایې د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکي وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره
کړي. د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان په خپلو تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبانو د بریدونو بندولو ته هڅولي. د دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم له عامو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنې غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شویو ګواښونو او په وړاندې د مبارزې په اهمیت څرخیږي. دغه سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامي کې د بهرنیو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
موږ د دغه دورې غونډو لپاره دا شعار غوره کړی دی چې موږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خ خطرناک او لوی ګواښ دی، او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفي اغیزه کوي، او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي، نو په وړاندې یې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دی.
اسلامی نړۍ د همکارۍ سازمان له 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیرا بیا افغانستان له کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا 40 ترهګري ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا مسله څیړل شوې ده چې امریکایي ځواکونه به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د واکمنۍ په وخت ووځي که به یو شمیر پاتې شي. د یوې امریکایي ورځپاڼې موندنې شي چې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د لسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. وړاندې دغو ورځپاڼو ته کتنه لرو، خو همدا مسله مې د افغانستان له یوه پوځي جنرال دولت وزیري سره یاده کړې ده. له دوی به واورو چې د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغېز وکړي.
امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د 60 نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هره پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکي تقریبا یوې نیمې میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او که نه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي، دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. بیا 2500 نه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفر پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري دلته، ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپل باندې عملیات کوي، په خپل باندې وزدې توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوې دي، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2030 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوش کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې اور بند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی، مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو دتې یو سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم وو او د نورې د اروپای ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا همدا دوی خبرې کافي نه دي؟
پوسویز کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دا خبرې دی بیا خپل نه ردی. معنا دا ده چې دوی باید مرسته وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوسټ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نشي. کله نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوسټ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې خپل په هیواد کې وجنګیږي.
له جنرال دولت وزیری په مننی دوی وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو مختلفې ډلې فعال دي. نن دوی بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له دوو تر درو همدا موضوع څېړل شوی ده چې د ترهګرو مختلفې ډلې په افغانستان کې فعال دي، او په دې بحث کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ. وو بجې 15 دقیقې دي. اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو. دوه چاپي خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
نشتل انټرست خبرونه په دې موضوع چې له افغانستانه د ځواکونو ایستل جو بایدن ته له ولسمشر ترامپ ورپاتې سوغات دی لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هغه مهال یادونه شوې چې بایدن د باراک اوباما مرستیال ولسمشر وو او افغانستان ته سفر وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو ماموریت ورسوي. د نشتل انټرست لیکنې سره سم بایدن په هغه وخت کې د افغانستان د همغه مهال له ولسمشر حامد کرزي سره په ترینګل فسا کې وکتل او کله چې له امریکایي قماندانانو سره ولیدل او له هغوی څخه د افغانستان د ماموریت د هدف په اړه پوښتنه وکړه، قماندانانو متفاوت ځوابونه ورکړل. خو د بایدن په اړه ویل کیږي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له کمولو سره موافق دی، مګر فکر کوي چې کم شمیر یعنی شاوخوا 2500 پوځیان باید په دغه هیواد کې پاتې شي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم پر ځای بدل نشي. نشتل انټرست هم وایي چې بایدن د اوباما په اداره کې لومړنی چارواکی و چې د افغانستان د ماموریت په اړه شکونه لرل او د هیواد ته د نورو ځواکونو له لیږلو سره موافق نه و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ورځپاڼې بیا لیکلي چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې خپلې لشتر لشه لس اډې بندې کړې دي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي سره له دې چې امریکا لس اډې بندې کړې، له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو جزئیات ناڅرګند دي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټولو لپاره ټاکل شوې نیټه پر رسیدو ده، اوس د ځواکونو د ایستلو پروسه مبهمه ده او معلومه نه ده چې څه به کیږي. د امریکا تمه وه چې له طالبانو سره د موافقې له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې به د افغانستان دولت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ شي. خو که داسې ونه شي د افغانستان له درکه د امریکا او نورو لویدیځوالو اندېښنه پای ته نه رسیږي. د قطر د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان په هغه صورت کې چې د موافقې شرطونه عملي شي د 2021 تر می میاشتې له افغانستانه وځي.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منصور پښتین څرګندونه لرو. د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره او د پیښو د کمیدو په خاطر سر لننه په کابل کې د ودونو هوټلونه بندې شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي له خلکو غواړي څو د کورونا وایروس د لاخ پراوي د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له کابل نه جساپی راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دی. د دغه وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل ک چې د کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
مونږ بیا هم ګورو چې د دوه اونیو په جریان کې ک دغه ارقام راټیټ شو نو دغه هوټلونه بیا هم د قرنټین موده وغځيږي ک ارقام بیا هم ولې دوول ممکن د فاتیر هم په شپټ سیستم یا برخي سیستم باندې تبدل شي.
د کابینه د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړۍ نیټه تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل ک خلک ټول نیز واټن په پام کې وننيسي او لمسکونو ګټه و نخلي ممکن لوی نورین رامسته شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس شمیرو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې 6% و. په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې خې زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکو هم د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکو رحمدین او جلال
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغي کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ صحې نه مراعت کوي. د حکومت څخه مهیله ده چې د کورونا د ناروغي په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
زما نگرانی او تشویش د کرونا پاکه دا ده چې خلک کرونا برات نه کوي. د دوم بج د کرونا ډېر خطرناک ده.
ویل کېږي چې په ټوله کې نږدې 15,802 تنه په کرونا ویروس اخته شوي چې 1,020 تنه مړه شوي او 14,295 تنه بېرته رغېدلي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د پښتون ژغورني غورځنګ مشر وایي د چمن د شارګن تاجران تریتم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دې غونډه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورني غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غوښتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولی ورکتی ولی ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا زمیدار یوازې د ښار نه ده، زمیدار ټول پښتون ولس دی. دا د پښتنو وران ښارونه د باجوړ لو سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دباڑا کاروبار نہ ختم سول میران شاہ بازاری مکمل ہموار کر او مکی نودا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار باندھ نن ہم سے تیرے گے یو پارک جو دیا تھا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لادرک دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي. حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندي ویلي خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی چې دغه هیواد د اټومي څېړنو د یو مخکښ متخصص محسن فخری زاده په وژلو کې لاس لري. محسن فخری زاده د ایران د دفاع وزارت مرستیال او د ایران د دفاعي ټکنالوژي او څېړنو د سازمان مشر و چې پرون تهران ته نشته دی وی بمی پرید د یو بمی پریت هدف وګرځید. سفی الله سنکسی راپور لري.
ایران د اټومي څېړنو تر ټولو مخکښ چارواکی او نوښتګر له لاسه ورکړ. محسن فخری زاده پرون جمعه د تهران د ابسر د خارګوټي په لار کې په یو وسلوال برید او پسې چاودنه کې لومړی ټپي او بیا یې روختون کې سا ورکړه. تهران تور پوری کوي چې اسرائیل د دې برید تر شا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر باندې لیکلي چې د دې خبره ترهګرو د ایران یو مخکښ ساینس پوه وواژه. اروپایي ټولنه دې د ترهګرۍ د عمل وغندي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی هم پر محسن فخری زاده باندې د برید پتاړه او دولتي چلوزون اریپتا بیگا اویل
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخي لسیم لرو د ښکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دزي شوی او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدون کې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدوغه ټپونو په خاطر ورسته سا ورکړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون
لویدیزو استخباراتي شبکو محسن فخری زاده د ایران د اټومي پروګرامونو متفکر مغز بلله او دا باور لري چې هغه د اټومي پروګرام په نوم اټومي وسلې جوړولې. ایران د فخریزاده په تړاو د لویدیزو استخباراتي شبکو د خبرې رد کړې دي. اسرائیل سمدستي د محسن فخریزاده د وژنې په تړاو د ایرانی چارواکو د تورونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو یو وخت صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو کنفرانس کې ویلي و چې د محسن فخریزاده نوم باید په یاد ولري. د امریکا دفاع وزارت د محسن فخریزاده د وژنې په تړاو رویټرز خبري آژانس ته له تبصرې کولو ډډه کړې ده.
لنډ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارژ د افیر او سرپرستوی د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په دورشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت ته کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش ته روان شو. محمد نبی، مجیب صدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللي دي. تر دې مخکې راشد خان تللی و. په عراق کې د شیګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بزګرو سره پلان جوړ کې له اوښکې بهوونکو ګاز او اوبو کار اخیستی دی، خو وروسته یې دغو اعتراض کوونکو ته اجازه ورکړه چې پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل شپړې کده. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي چې امریکایي ځواکونه ووسی او کوونه ووسی وس افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او د افغانستان دفاع کولای شي. عبدالله بارکزی له هلمند لیکلي دي د امریکا پښتون کې هم افغان ولس په اور سوسېدی، له وتلو وروسته به هم اور بل وي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي ګاونډي هیوادونه هیڅکله نه غواړي چې افغانان دي په امن کې ژوند وکړي. امید پراستول سمس کې لیکلي دي افغانان که په خپلو ګټو پوه نشي ټول عمر به د پردیو په اور کې په لمبو کې وي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي څخه لیکلي دي که د کورونا دوهمه څپه راغله ناورین به رامنځته کړي چې په ژمي کې په افغانستان کې په یوه کوټه کې له 500 تر 1000 کسانو ناست وي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
ګلاب مینم ده، مراد می تخلص ده، د موبایلو دکان نه ده وو اوس می پرې خو ده.
نو ولې پرې خو
بازار دې څه وای ده؟ لکه چین ده، لکه یو تجار یو اورډر ورکی بل تجار جک دیغه کاپی جوړه کی په ډیر کم کیفیت باندې. ځکه اصلي شهر اورم سلی خرڅوم بل اغه بدل راوړي په اویای خرڅینه دما بازار ټول کې ورکیږي. که دروغ کې وای دوکا کې وکی موبایلو کې بغټه یک دروغ کې ونه وای دوکا کې ونه کې موبایلو کې غټه نسته. یا ډیر ماشومان دي موږ مترغلي دي ډیر واړو واړو ماشومان دي سیدا غ موبایل نه پټي هغه په چو کې ګرځي خلتي خرڅي یا چو کې ګرځي بوتنه رنګ هغه موبایل نه پټي. اکثر دکانداران دی غلا شای اخلي او خرڅي هغه شي زیاتره دکانداران نس اخته نه یو چرچر شان کې غټه نه واسه یو چرچر د ځکه نه ما هغه خرڅ کما
مینی ایواز هم دغه کیسه سبب شوی و چې تا غټه نه کوله کنه نور یې ستونزې هم وي چې مثال ستا کاروبار نه چلی د بل اخرت مجبور سوی چې پریک دی
یو څو ستونزې نور هم ستدل د زیاتره ملګری انډیوالان دی د دومره درک نه کوي ستدل د دې دکان د زدل د دکان ته ولی ودرېګم دکان کې بیجای بیروبار به جوړ کړ شپیتو ور مې رسختم کړل خو بیا هم دکانو کې بیجای بیروبار ملګرو جوړول دکاندار ته ډیر سخت زور کوي او دکاندار ډیر سخت درد دی هغه زیاتره خلک یو مطلب هم کوي وایي تیګه خراب دکان کې نه انسان
اوس نو څه ته دی نیت ته
اوس دا یو کار شروع کړی د جواری خرڅو لپاره ټی سرک سر باندې استاد را سره ده کرایه نسته شکر بیا بچت کیږي چې کرایه را پس راځي دم بیا نن سبا مالکان د مظالمان دي د 2000 دکانې 5000 کرایه اخلي 5000 دکانې 1000 کرایه اخلي نو زیاتره دکاندارانو خاص کرایه ته کار کوي
څنګه د دغه کار سره د ژوند چلیږي یعنی دومره ګټه پې کوي چې د چا خبره لاس چا ته وګ نشي
هغه شخو شکر الحمدلله دومره خو خپل همت کوو چاته لاس وګډول نه د غلان او د شان نه خو باید هر انسان کوشش وکړي او کار وکړي کار کې شرم نست حلال رزق کې شرم نست حلال رزق وګټي او باید کار وکړي هر انسان باید کار وکړي
ډېر مننه خوشاله اوسې
مننه